پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې دوه ته افغانستان د سیاسي مشرانو د تلونکي پلاوي سفر نن بیا وځندید. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو برخلیک به څه کیږي؟
باورونه ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د افغانستان د سیاسي برخلیک سره خپل مسیر پیدا کوي.
د هیواد پر روانو حالاتو د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړي نظر اخلو او په نړیوالو مسایلو کې
د امریکا حکومت غواړي اکثریت امریکایانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین تقویتي دوزونه ورکړي.
په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟
دا د فعلاً لپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ور باندې نه پیږي.
دا بحثونه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. د دې مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړي.
هند له کابل خپل ټول ډیپلوماټان ویستل. طالبانو په کابل کې د شریعت شغ راډیو خبرونې پیل کړې. امریکا د ایران له لوري د یورانیم او فلز تولید ته اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکي ویستل. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ارم دام باکچی نن په ټویټر کې لیکلی دی اوسنیو شرایطو ته په کتو پریکړه وشوه چې په کابل کې زموږ سفیر او هلته نور هندي کارکونکي دستي هند ته انتقال شي. دا اعلان په داس وخت کې شوی دی چې روانه اونۍ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو وروسته په زرګونو افغانانو سختې هڅې پیل کړي دي چې له کابله ووځي. روسه تر دې چې پرون د ګډوډیو له امله د کابل هوایي ډګر بند شو، د امریکا دفاع وزارت ویل چې بیرته الوتنې پیل شوې دي. روسیه ویل دی چې په کابل کې له خپل سفارت یو شمېر ډیپلوماټان ایستلې دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف نن د طالبانو له استازو سره د روسیې اتباعو او د سفارت د کارکونکو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن وی دی او د سفارت کارکونکو په کابل کې د امریکایانو او حق افغانانو لپاره چې ممکن زیان ورواوي سخت کار کوي. شاغل ویلسن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا له خلکو سره ژمنه په ځای او تل پاتې ده. امریکا هڅه کوي چې خپل ډیپلوماټان او یو شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی له افغانستان وباسي. په کابل کې د امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې له دوی سره له همغږۍ پرته دي د حامد کرزي هوایي ډګر ته نه ورسي. سفارت خپلو اتباعو ته دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون د کابل هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له کبله لږ تر لږه 8 تنه مړه شول. سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی هڅه کوي چې امریکا ته د خپلو اتباعو د ستنولو له بهیر سره مرسته وکړي. پرون د کابل له هوایي ډګر سره د سلګونو هغو کسانو زړه بوژنوونکي ویډیوګانې خپرې شوې چې غوښتلې الوتکو ته پورته شي. په ویډیوګانو کې لږ تر لږه 2 تنه ښکاري چې الوتکې پسې ځانونه نیسي او کله چې الوتکه له ځغاستلي کې پورته کیږي دا کسان له پورته لاندې لبیشي. بل لور ته د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دي امریکایي ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې له ډیره ترکی ځواکونو سره کار کوي چې له هوایي ډګر څخه خلک لري کړي تر څو د ډیپلوماټانو او نورو کسانو د ایستلو لپاره نړیوالې الوتنې بیرته منظمې پیل شي. طالبانو ویل دي چې په کابل کې د شریعت شغ راډیو خبرونې پیل کړې دي. د طالبانو د فرنګي کمیټې مشر امیر خان متقی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. د دوی بیان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د دغه راډیو د عمومي مسول مولوي ضیاء الحق حقمل ویډیوي پیغام لیږلی چې هغه پکې خلکو ته د امنیت او آرامۍ ډاډ ورکوي.
اوس په ټول هیواد کې حالات د عادي کېدو پر لور روان دي او تر اوسه هیڅ د بی امنۍ کومې لوی پیښې نه دي ترسره شوې. اسلامي امارت هم په مکرر ډول اطمینان ورکړی دی چې د ولس د سر مال او عزت د ساتلو لپاره پریکنده ګامونه اخلي.
طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ اصول ته هم ژمن دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د یورانیم او د فلز د تولید په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې نوی راپور یې لیدلی دی چې څرګندوي ایران یورانیم فلز د تولید په برخه کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس په یو بیان کې ویلي دي ایران د یورانیم او د فلز تولید ته چې له اټومي وسلو سره ارتباط لري احتیاج نه لري. نیک پرایس زیاتوي چې ایران باید په اټومي برخه کې له داسې هڅو لاس واخلي او د 2015 کال د اټومي تړون ماده پلی کړي د یورانیم او فلز څخه د اټومي بم د جوړېدو لپاره استفاده کیږي. او روسي خبردار چې په ماسکو کې د بشري حقوقو یو مرکز ویلي دي په روسیه کې د سیاسي زندانیانو شمیر 400 کسانو ته پورته شوی دی. د دې مرکز په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي دا د هغو زندانیانو شمیر دی چې د روسي په زندانونو کې دي او یا خپل کورونو کې نظر بندي. په راپور کې راغلی دي چې 329 تنه د مذهبي ازادیو له حق څخه د استفادې په تور او یو اتیا نور د سیاسي فعالیتونو له کبله زنداني شوي دي. د روان کال په پیل کې د سیاسي روسي زندانیانو شمیر 329 تنه شودل شوی و. دا خبرونه
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو د راپورنو برخه ته او لمړی موضوع راخلو. تمه وچې ل د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو درې کسیس پلاوي دوه ته ولړ شي خو دا سفر یو ځل پرون او بیا نن وزندیت. حامد کرزای، عبدالله او ګلبدین حکمتیار هغه کسان و چې تمه و دوه ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د علي شورا یوې سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل نن دا سفر نه کیږي خو سرچینې دا ونه ویل چې د دې ځنډ علت څه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
تما وچینن له کابل د قطر پازمینې دوه ته یو د کسیس پلاوي ولاشي خو نن لپاره دا سفر ځنډیدل دی. د ملي مصالحې علي شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د سفر ځنډ نشي منلای چې څه دی خو دا یو ویل چې نن دا سفر نه کیږي. تیره شپه حامد کرزی او عبدالله ویل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون نن دوه ته ځي. د دې سفر موخه د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کول شوي. دا سفر راغلی منځنډي کې چې د کابل حامد کرزی هوایي ډګر کې لا هم د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله ټولې الوتنې ځنډنې دي. د دې سفر د ځنډېدو یو دلیل هم کېدای شي هوایي ډګر کې همدا ټینګلې حالت وي. پرون طالبانو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر سیاسيون دوه ته ورځي څو د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه تر خبرې وکړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ازادۍ راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د راتلونکي ترتیب په اړه ټول افغان جهتونو سره خبرې وکړي. خو د دې خبرو محتوا او تر پای د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په اړه یې معلومات مبهم دي. طالبان ویلي چې غواړي ټول ګډونه اسلامي حکومت جوړ کړي خو دا چې ټول څه ډول نظام به وي په اړه یې معلومات او بحث نه دی شوی. له طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون د ډېرو هېوادونو غوښتنه دا ده چې څو یو داسې نظام ته لار پرانیزي چې ټول لوري پکې شریک وي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د واک په یوه تشه کې واقع دی او داسې رسمي اداره نشته چې نړیوال ملاتړ او قبولیت ولري څو د هېواد رسمي چارې پرمخ وځي. که څه هم طالبان په افغانستان واکمن دي خو افغانستان د جمهور رئیس غنی له وتو وروسته د ارګ د رهبرۍ چوکۍ او د هغه د ځایناستې معلوم نه دی. دا هم معلومه نه ده چې په دوه کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه به د دې چوکۍ برخلیک څه ډول وټاکي.
ډېره زیاته مننه. له کابل په راپور کې مو واورېدل چې هغه یو پلاوی چې په پام کې و د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د خبرو لپاره دوه ته سفر وکړي او د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤلانو سره وګوري. د هغو سفر هم پرون او هم نن ځنډیدلی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا پلاوی به څه وخت او څنګه سفر وکړي چا سره به وګوري. خو په افغانستان کې د رواني اونۍ بدلونونه پر کومه خوا روان دي؟ په داسې حال کې چې طالبان اوس مهال پر ټول هیواد واکمن دي څه به پېښ شي او تر اوسه په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ساندې ولسی جرګې پخوانی غړی هیلې ارشاد همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده.
فکر کوم چې مونږه او ټکنیکی همکار لګیا دی هڅه کوي چې لمیرمن ارشاد سره زمونږ اړیکه وصل کی. خو تر هغه مخکې ګورو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو نوې واکمنی راغلی ده او دوی تقریبا پر ټول هیواد واکمن شوی دی. ګورو چې د نړیوالو عکس العملونه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه ډول دي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وویل بریتانیا به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د افغانستان لپاره حساب ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی ودې ډلې د یوې سرمشریزي د رابللو غوښتنه وکړه. جانسن چې هیواد په اوس وخت کې د جی ودې ډلې مشر کوي دغه غوښتنه پرون له خپل فرانسوي ساري ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په خبرو کې مطرح کړه. ویویل مشرانو ته پکار ده چې د افغانستان د وضعیت او د طالبانو لخوا واک ته د رسیدو په ترڅ کې د یو بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه التیا ده چې د رامنځته شوي وضعیت په وړاندې ټول یو ګډ دریځ غوره کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په افغانستان کې بې ثباتي به د دې سبب شي چې اروپا ته له دې هېواده د کډوالو یوه بله څپه پیل شي. هغه وویل فرانسه به له نورو اروپایي هېوادونو او امریکا او روسیې سره په اغېزمن ډول د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یو ټویټ کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن سیشن به د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. هغه زیاته کړه افغانستان اوس په یوه څلور لاره کې دی او د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان بیا نړۍ ته د ترهګرۍ پر ګواښ بدل نه شي او په دې هېواد کې د بشري اساسي حقونو د درناوي مسله یقیني شي. امریکایي جمهوری پال مخکښ سناتور لینسي ګراهم وویل که د امریکا ولسمشر جو بایدن په رښتیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه وي نو به په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له حقایقو لرې وي. د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال غړي جیم بینکس ویلي تر اوسه د جو بایدن په څیر هیڅکله هم بل امریکایي مشر نه دی لیدلی چې له خپلو مسؤلیتونو او مشرتابه یې اوږه خالي کړې وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیون وویل ولسمشر بایدن د بشري حقونو موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې د یوې اجماع د جوړولو لپاره تیاری نیسي. خو ښاغلي سولیون ویلي چې دا د دې دلیل نه شوی کېدی چې متحده ایالات د درېیمې لسیزې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماتې او له دې هېواده وتلې باید په دې هېواد کې د عادي ژوند امنیت او تلپاتې سولې پر فرصت بدل شي. هغه ویلي ایران په خپل ګاونډ افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې یوه ملي جوړجاړي ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی چې هېواد د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی ویلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې چټکو پرمختګونو ته اندېښنه لري او قطر به ډېرې هڅه وکړي چې په دې هېواد کې په تېره اوس چې یوه خلا رامنځته شوې ډېر ژر سوله ییز انتقال ته لاره هواره شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅو کې د یو شریک په توګه په دې هېواد کې د خلکو نورو وژنو او کړاوونو ته اندېښنه لري. هغه ویلي طالبان به په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو د هر هغه غړي د وژلو یا ورسره د بد چلند مسؤول وي چې ورته تسلیم شوي یا د جګړې په مهال نیولی دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندا آردرن ویلي هغه څه چې موږ غواړو ووینو دا دی چې آیا ښځې او نجونې به کار او تعلیم ته پرېښودل شي. هغه څه چې دوی په دودیز ډول په هغو سیمو کې چې طالبان پرې واکمن ول ترې بې برخې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو تحلیلی مرکه په څو شیبو کې هڅه کوي چې تاسو ته وړاندې کړو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي هیلې ارشاد سره. مګر کابل سره تماسونه، ټلیفوني شبکې او اړیکې له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې میرمن ارشاد له سټوډیو سره وصل کړي. له هغه مخکې ورزو یو بل راپورته ګورو چې د طالبانو د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به څنګه کیږي. که څه هم د افغانستان د قضیې دواړه ښکېلې خواوې په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باورونه دا دي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه به د هیواد له سیاسي برخلیک سره سم خپل مسیر بالاخره پیدا کړي.
پداس حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه ورځې تیریږي، دلته په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شوي، ټولې دولتي ادارې د دوی تر واک لاندې دي، خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نامعلوم خلیک هغه اندېښنه چې ګڼ شمېر افغانان یې اندېښمن کړي دي. باور دادی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې شاوخوا شمېر 3.5 لک ته رسیده، دوی په مهم په ډیرو اصلي وسایلو باندې سنبال، تیاری، همدار زرهي موټرې، ټانګونه ورسره و، یو دم دوی ترې تم کېدل یا برخل نامعلوم برخلیک بل اخره کوم خواته د دغه مهم اړخ مسیر معلومولای شي. یو شمیر پوهان په دې باور دي تر هغه چې د افغانستان سیاسي حالات یا سیاسي برخلیک معلوم نشي، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو برخلیک به هم همداسې نامعلوم وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه خبرو کې وویل چې د تیرو شلو کلونو امریکا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز وکړ، دوی ته ټرینینګونه په ډیرو اصلي وسایلو باندې دوی سنبال شول، ټریلیونونه ډالر په دې باندې مصرف شول، خو لا هم دیونه توانیدل چې د خپل خاورې ساتنه وکړي. دغه څرګندونه بیا داسې مهال دي چې تیره ورځ ځینې راپورونه خپاره شو چې د ازبکستان د ترمیز په ښار کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا شپږ څلوېښت پوځي الوتکې په زور د ترمیز په ښار کې کېنول شوي دي او دوی ته د بل خوا د تک اجازه نه ده ورکړل شوې. ورسره د تاجکستان هم ځینې راپورونه بیا خپاره شو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاوخوا منصوبین توبو تیارو کې د دوشنبې په باختر ښار کې دوی ته د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په ټوله کې باور دا دی تر هغې چې سیاسي حالات معلومیږي، د افغانستان ځواکونو د برخلیک په تړاو باندې نه طالبان څه وایي، موږ ورسره بار بار اړیکه ونیوله، په دې اړه زموږ سره خبرې ټلیفونونه دی را ځواب کړی، ورسره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ویاندویانو همدار چارواکو سره چې په تماس کې، هغوی هم زموږ ټلیفونونه دی را ځواب کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د برخلیک په اړه یو تحلیل ته غوږوي. په دې ټولو حالاتو کې چې هیواد له یو ابهام سره مخامخ دی او تر اوسه پورې هیڅ روښانه نه دي، اقتصادي فعالیتونه هم شته. دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
کابل خاریان وایي په کابل کې د غاز او خوراکي توکو بای په بیساري ډول لوړی شوې دي. یو غاز پلورونکي حاجی جهان نن آزادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ بایو ته پکتو تیر دوه ورځو کې په کابل خار کې د غاز او خوراکي توکو بای نږدې 500 سلنه لوړی شوې دي. نو موري ویل چې د یو کیلو مایع غاز او بای له 900 افغاني او څخه 90 افغاني ته رسیدلی ده. د کابل خار د ارزان قیمت یو امده پلورونکي رئیس خان آزادي راډیو ته وویل چې د محل د یو بوجه وړو بای کې 300 افغاني زیاتوالی راغلی. عام وګړي د بازارونو د تنظیم غوښتونکي دي. په کابل کې لا هم بانکونه تړلې دي او خلک د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره د بانکونو تر شا انتظار کوي. د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سرای وای چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به دغه مارکیټ تړلې وي. د سرای شهزاده مرسیال حاجی دادګل آزادي راډیو ته وویل چې مارکیټ وړ مورز وروسته له هغه وټړل شو چې کابل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شو. نوموړي وویل چې د ټولنې غړي پریکړې ته نه رسیدلي او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره یو تصمیم ونیول شي. خو طالبانو په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې بانکونه او ملي شتمنۍ به ساتي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، یو ورځو نړیوالې مسلې ته او له هغه وروسته بیا د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي اعلان وکړي چې ټول امریکایان باید د کورونا وایرس ضد د دوه دوزه واکسین له ترلاسه کولو وروسته اته میاشتې وروسته اوس تقویتي واکسین وکړي. دا راپور نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د چارواکو له قوله ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د راپور لمخې روغتیاي چارواکو ویلي چې تقویتي ډوزونه ځکه اړین دي چې ډلټا واریانت ویروس ډیر ژر اخیستل کیږي او شواهد شته چې د مخکې واکسینو اغیز ورباندې د وخت په تیرېدو کمیږي. لومړی تقویتي ډوزونه به هغو کسانو ته ورکړل سي چې په روغتیاي برخه کې کار کوي او وروسته به د لوی عمر کسانو ته ورکړل سي. اټکل کیږي چې دا تقویتي واکسین له سپتمبر میاشتې پیلېدای سي. تیره اونۍ د امریکا د درملو ادارې تقویتي واکسین تایید کړل. د کورونا وایرس ډلټا واریانت بڼه په امریکا کې د نویو ثبت شویو پیښو لامل بلل سوی. که څه هم 80% وګړي بشپړه واکسین سوي دي، اکثریت مثبتې پیښې او مړینې د هغو کسانو دي چې نه دي واکسین سوي. خو ویل کیږي چې لومړي دوه ډوزونه واکسین د دې وایرس پر وړاندې بیا هم اغیزمن ثابت سوی دی. د تقویتي واکسینو خبره داسې مهال کیږي چې د جو بایدن اداره نه د توانېدلې د امریکا نیمای نفوس قانع کړي چې باید واکسین وکړي. ویل کیږي دا کار به نور هم ستونزمن سي که لومړي دوه ډوزونه واکسینو اغیز کم سي او د تقویتي واکسین اړتیا سي. تر امریکا مخکې اسرائیل دوی اونۍ وړاندې د لوی عمر کسانو ته تقویتي واکسین پایل کړل. اسرائیل د نړۍ له هغو هیوادونو و چې تر ټولو زیات نفوس یې د کووید 19 پر وړاندې واکسین سوي دي، خو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ډلټا واریانت نوې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د اسرائیل نوی معلومات ښیي چې فایزر واکسین په لوی عمر کسانو کې یوازې 55% اغیزمن و چې په جنوري میاشت کې بشپړ واکسین سوي و.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او همدارس د اف ام پسل اشاریه 15 څپه خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
زم هران د کابل څخه د څنګه چې کابل امنیت او حکومت لوی دغه ته تسلیم شو یا یونیو انشار څنګه چلله خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دغه کوم تاسیسات او حکومتي دی هغه ټول خالي دي، زه څوک بګې نشته هوتی دي چې نو د نوي حکومت ته پکار دي چې ورزان ور رسېل ته واغ زینا کنټرول کې ویني چې چول شپاول شروع دي. دغه دنیا ملکیان دي هغه دنیا غلاګانې کې د شپې طرف د طالبانو په جامه کې کسان راو دي په بعض ساحاتو کې هغه غلاګانې کې هغه ګولار دي. ځکه په کابل کې چې کړي دوی راتک اوازه شوې ده که ملکي میدان دی که نظامي میدان دی ټول ورته او تاسیسات یې حکومتي چې دي دغه ټول خالي شوي دي. باید دوی رسېدګي هلته وکړي، ځکه دغه د حکومت د ملت مال د بیت المال مال دی، هر سړی چورکوي او تښتي یې ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم وزیر چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترینګلی حالت دی. ټوله واویلا ده، څوک جاړي د چا په خوله باندې مسکاګانې نشته دی، خو ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجیانو نړیوال ته زموږ یو بد پیغام انتقالوي، ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي، مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره داخل شوي دي. نو ډېر بد حالت دی، هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هیواد او د دې خان نه ځان وباسي.
د صفات الله رحیمزی د وردګو تن اوسیدونکی او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د څلورم ټولګي محصل یم. زما سره دغه سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زره د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبې شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې دغه څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې. اوس چې دغه وضعیت سم شو، باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبې ورځ بېرته عملا حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي هیلي ارشاد په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه خبرې ورسره کوم چې په افغانستان کې روان بدلونونه پر کومه خوا روان دي او په داسې حال کې چې طالبان اوس پر ټول هیواد واکمن دي، څه به پېښ شي او په لویو ښارونو په تیره په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ میرمن ارشاد مننه چې خبرونه ترغلاست. د کابل عمومي وضعیت هم دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، دغه سدای لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې طالبان پر کابل واکمن شوي وو او کبل رقم درته ښکاري.
سلامونه تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه لږه لاته نن پورې ډېر زیات فرق ده، فقط یوه ستونزه داسې لکه د مګوي هېوادوال له کابل نه ویلې چې بعضې غله د تورې جامې اچولي وو، ویښتې اوږده کړي وو، او د بعضو خلکو مال یې چور کړ یا یې غلا یې وکړې. آغا په هغه ورځ وو چې لا ډاکټر غني نه و تښتېدلی او په تښتېدو کې وو، او پولیسان هم چې خبر شول پوستې یې خوشې کړې، ښار بیخي داسې ګړنګ پاتې وو او څوک نه وو پکې. نو هغه حالت کې خلکو سو استفادې وکړې، د خلکو موټر یې هم چور کړه، کورونه یې کورو ته واوښتل او بعض غلاګانې هم وکړې.
سوال دا دی چې د ښار آرایش، مثلا نجونې ښځې مېرمنې ګرځي، خلک راوتلي دي په وټونو بازارونو کې ګرځي، نجونې په کوم لباس کې ګرځي؟
نجونې به د چېرو کې تر کوره ووځي، مکتبونه بندي، دفترونه بندي، ښځې نجونې ډېرې کمې دي، یعنی داسې نسو ویلی چې هم زیاتې ګرځي، خو چې ګرځي هم په عادي مغه لباسو کې چې د اشرف غنی په وخت کې ګرځېدم هغه لباسې دي او هغه څه ټکري په سر دي. خاص تغییر زه نه وینم، هغه بعضې څه وخت ایجاب کا اوس هم په ایجاب کې دي، خو ډېرې کمې ښځې زه وینم چې ګرځي، خو خاص کار به هم نه لري چې له کوره ووځي.
او جبري چادري؟
نه نه، چادري خو هېڅ نشته. ما تروسه ښځه په چادري کې نه ده لیدلې چې داسې یو ځلي دوه ځلي ووته به چادري دارې ښځې ما هېڅ ونه لیدلې په سړک باندې. او نمونه یم دغه داسې یو خاله ده ما سره دلته کار کوي او دا راځي دلته کور کې، او ډېرې وړکۍ ټیکری اخېسته، ما له ورته ویلې مال خاله ده ټیکری خدل کاټ وې خدلې، وایي دوه درې تللي و درولم لارې کې راتل، چېرته ځي وایي ما ورته چې داسې زما کار کوم، وایي چېرې راتلو ویلې، وایي راتلې چې ښځه ورځه. نو داسې کوم خاص هغه نشته.
مننه مننه. میرمن ارشاد، له دوه ورځو ابهام او ګډوډۍ وروسته اوس وضعیت پر کومه خوا روان دی، امنیتي نظر او له سیاسي نظره؟
ګوري پیشګوئی خو هیڅوک نشي کولای، زه خو ځان ته نور څه پیشګوئی وکم. زه جرمني کومه یو هفته مخکې راتلم چې ما ته ټول خلک ویلي چې مړه ځه افغانستان ته، یو خو مې دغه کاټو پیدا دا مې وطن د هر نظام بدلیږي را بدلیږي، زه به مې په خپل وطن کې انده، خو هر د هر افغان وجیبه ده. خو کله چې مثلا نوم لیدې چې بعضې مشران چې تن په تن له طالبان سره جنګېدل، هغو ته غږ ونه کړ، لکه اوس مثلا اسماعیل خان مخامخ طالبان سره جنګېده، نو اسماعیل خان چې خوشې که ما ته دا یو امیدواري پیدا شوه چې څوک چې تن په تن جنګ کې او مقابله کړي، هغو ته غږ دي کې نو ما ته بس غږ وکړي، نو زه بېغمه راغلم. او تاسو دین هم خبره سم چې اسماعیل خان ته اجازه سفر ورکړي او نو ایران کې دا، اگر څه دې فکر نه غانا اسماعیل خان سره یا د نور خلک سره خوشی تی ودی، کوم هم نظری نه لرم، مګم په دې کې دا شکایت کوي طالبانو چې عمومي افته اعلان کړی دا په خپل خبرې باندې خطرو څخه پورې ولاړ دي. دا څه زه تاسو ته پیشګویو کوم چې سبب چي کې بل سبب چي کې، فقط ما ورېدلې چې د دې مشران نن یو څو نفره را روان دي کابل پلاو، او تر څه نه دي راغلي خو را روان دي، او هغه پلاو چې رسمي سفر باندې پاکستان ته تللی وو هغه نن ما واورېدل چې را رسېدلي دي. نو دوه خلکو ته چا تر اوسه پورې شی نه دي ویلي، دغه حالت ته فعلا پورې.
یوه دقیقه وخت لرو، دوه پوښتنې لرم. طالبان به څه وکړي؟ آیا د حکومت پر جوړولو یې کار پیل کړی کنه؟ او بل، له هېواده د پخوانیو مشرانو د وتلو په اړه تاسو ته څه احساس پیدا شو؟
طالبان خو تر اوسه دل پر مشران نه دي راغلي، د حکومتي دوایر بند کړي دي، صرف وزارت د ساعت عامې کار کوي او نور دوایر بند دي، خو دا ورور سیویل ته په دوایرو کې غلاوې روانې دي، دا شی بند شوی دی. لکه نن د وزارت تجارت کارمندان سره په تماس کې شوم، وایي دفتر ته یې نه خوشي نه کړو، خو دروازې خلې کې موږ ته ویلي چې تر اوسه تصمیم نه دی نیول سره خپل کورو ته راشئ، سبا یا بل سبا والد ته.
او احساس مو لاند کړه ته ووایاست، ځکه چې پروګرام په خلاصېدو دی.
احساس خو به دغه احساس ته د نران ځان ته نه روایي، او ځان ته غیرتی وای او ویل به دا وطن نه پریدو نه تختو د خپل خويندې ورونه او ماین دې د افغانستان کې आवाज خوشکړه او دې بغیرتانه تختید او په دې پوسټ دې د افغان